قال او شاعر وای تر په خوا په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غټي مخ په غوړې دودي چې بنواله هم تر په خوا څو برابر زیات شوې دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي، نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده مینه پتلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، نو دغه تګ راتګ دغه د زړه خواله احوال اخیستل د یو دوست دا ډیره ښه خبره ده.
د یادول وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړې ټولنه له دیارلسو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شریعت او هنریت جاج خلو.
آهنګ هم په نثر کې هم په نظم کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت، څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونې دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم ګرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانه پوښتم چې څه روان دي، لچانه پوښتم چې څه بکیږي، لچانه پوښتم حالات څنګه دي، لچانه پوښتم چې څنګه یم، لچانه پوښتم چې ولې ژاړم، لچانه پوښتم چې ولې چوپ یم. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزې پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپل هغې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کیږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هېواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله خپل سلور هنری اثر چې واخ پکې کارول شوې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 1550 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت بوخته د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځیو سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړی د بیرته خوانځیو ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بې سرپناه خوانځیو سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغې کړۍ مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوي توکي اړ خوانځیو ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر عادیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلی. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام دی لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندوستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بې وزله او بې سواد قشری هغه مادي لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر نه دی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 ډلو تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزې په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1950 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلې شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا منسخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړي کړي ده.
هنر جاج.
ڈاکٹر صاحب تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
مونږ تاسې خو د پولې او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې وکړي. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. دا ته د ادبیات پونځي استاد دی. ادبیات د شکل لمخې په دوه لویو برخو
وي. شکل
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تل ته خو دې شعر ونه ویلې.
او بالکل
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وای، او چرګ تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړل یو خاندان دی. نثر نثر چینه نه سیو، هنري نثر دی دا وای کنه.
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه هغه نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی، او د ولس د فکر او د خپل پوهې او د خپل ذوق او کچي چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، دا هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو یو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وایي. لنډۍ چې شته وي، نیمکۍ چې شته وي، سروکۍ چې شته وي، غاړې چې شته وي، ببولارې چې شته وي، دا وایي. یا مثلا بیا په همداسې په معنوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښایي. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، او دا معنوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومي چوکاټ شو. په دیواني ادب کې غزل او قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریت پاړه کراتو.
نظم 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 دې اوس دا خو چوکاټ ما ته شي کړه.
بله
صحیح. او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کلام دی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارک هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې اوس تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې تا ته چوکاټ وخورې. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داسې کېږي چې پکې ښکلې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نثر
اوس ګور دا اوس تا خبره چې ته اوس شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړې، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دې په الفاظو کې ده. زه د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې دې اوس هغه ته وښودله، دا الفاظ ورته وښودله، تا هغه تر شا دغه شاعر ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نه شو، بلکې دا یو رنګینه محتوا شوه. ښه، دا رنګینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب، همدلته یو بله پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروی هغه نثر لولي یا نظم لولي، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلې، یو خو ته د عوامو خبرې کې. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډېره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زی د عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستا دغه فرق څه شو؟ د ادبیات پوهنځی چې تا ولوسته، درې چې تا ولوسته، ورخه مونږ دی متخصص لیکوال پتوګا یا چېونکو پتوګا به ته چا سره بحث کې
زوم چې تلته دارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
وګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ته د شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه وکې دا مصنوعي حرکتو کې مصنوعي څه معنی چه تشبیه مصنوعی جوړ کې سیار مصنوعی جوړ کې ممکن د سی الفاظ وچ یا د سی یو شعر رامن سشی د سی تخیل رامن سشی چې پاغه کې دا یو تو کې نه
تاسو په خپل خبرو کې برخه د شعریت هغه تو کې ته اشاره وکړه هغه د آهنگ آهنگ مونږ وایو چې دا د نظم اساسي توک ته ځکه کچیر ته آهنگ نوي او آهنگ خود خجونو له منظم تکرار نه رامن سکیږي کچیر ته آهنگ نوي نظم نه رامن سکیږي نو دغه شعر چې ته یو توکي آهنگ بیان کوو بیا دی و ملي چې شعریت خای په نثر کې وي
ته د ژپونې استاد
رامن سلشو
ته د ژپونې استاد آهنگ په نثر کې مشه
او تون
او آهنگ شته که نشته
تون دی
او هغه آهنگ د جملې سره به نه یوازې مونږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم زبانه ته زیات فشار راوړي د خپل آهنگ جوړي آهنگ ام په نثر کې ام په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې د ډېر مهم رول لوبوي آهنگ د چې د انسان په حواس باندې تاثیر کوي
یو دقیقې اجازه راکړه آهنگ او لحن کې جدا کو سره خبرنی ځکه چې هغه ځنګړې لحن موجود
دی دغه د آهنگ نه دره وزي یا آهنگ لدینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتونه په وستون دی دغه شی نه خپل آهنگ سرچینه نیسی تا آهنگ به څنګه مثلا جوړه یا آهنگ به څنګه وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن په کې رول لري خج په کې رول لري بلتونه په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنگ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چه دی یا دا ونډه چه ده ام په نثر کې ده ام په نظم کې ده وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه چې سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنگ باندې بیلې دلته ما آهنگ شته دا بیا آهنگ نه ده دا جمله جمله خپل آهنگ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیروبمۍ شکل چې ورته وای دا زیروبمۍ وته څه په څه رامنځته کېږي په لحن کېږي کنه لحن پکې رول لري کنه خج پکې رول لري کنه د دغه دواړو له شکلونو نه آهنگ جوړي
زه وایم چې کدا ک لحن او آهنگ او توندا سره بیل شي
نه بیلوا او بیل ګوره
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
کوي آهنګ کول دی نه 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 آهنګ کول دی دغه اجزا وی دي لدینه آهنګ متشکل کیږي لدینه آهنګ جوړیږي ها آیا داسې مصرا زه دغلته په تخته لیکم دوه مصرې لیکم د څپو له مخې به سره برابري خو تر منځ به یې بیا دغه نه وي هغه یو هغه پیوستون به نه وي هغه لحن به صحیح نه وي هغه به څه شي هغه به آهنګ
او لامل به دی چې هلته به خج منظم نه وي تکرار شوی
خج لحن بلتون پیوستون دا ډېر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې وروسته ولو یا لږه فاصله کې ولوله امې معنا تغیره امې آهنګ تغیره
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږه کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شو بالکل ګوره ها دا ژبه چې له عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دا ماته ډیر وسته ګوره د شپون صاحب نثر چې تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تاته د کلی هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغوی یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله ناکله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله ناکله داسې چې شعر وایي وایي چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دی چې وایي چې منصور شعر دی را سره دغه نومونې آیا شعوري شوي
د کوزی پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وي هغه پکې تخیل ګوري رنگینی پکې ګوري په دې پرخه دغه نوم صحیح دی
صحیح
چې کار یې صحیح دی یو شي کې چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغه چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وي دا نظم دی خو په خپل د غزل ته به نظم نه وي سره دې چې دغه فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غوی رنگینه محتوا
ده مثلا د اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم ورته خپل لیکل
نظم ورته لیکل نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظم کلام شاعرانه شي نظم دی د چوکاټ لمخې خو مو ورته ولی شعر وایو رنگینه محتوا پکې ده یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده مو ورته څه کوي نو په دغه برخه کې دا د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغېړي ونې ورته وي خپل نظرونه دي خو داسې یو کار کوي مګر د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې و ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو سن سره مخ ټولنې دي د فنکار په نننۍ برخه کې لا ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو
فنکار
گلاب صاحب سره مشیار کول راش
ډیر مرنه
گلاب صاحب شعر ولی لیکي د شعر د لیکلو پر تاسو لامل څه ده
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک څوک وایي چې د دت په اساس باندې ز شعر لیکم او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره نو دا ذوق په اساس باندې چې د ز شعر کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم او نو بالکل لامل دی او هم دغه زما ذوق دی هم د خپل ذوق په اساس باندې چې د زه شعر لیکم
تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه هغه د مجبوریت ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي غواړي چې ځان مشهور کړي یا غواړي چې یو بل داسې څوک چې مثلا د امیا چې د شاعرانو په قطار کې دغه مجبوری آیا دا شاعري خوند لري
بلې زه به درته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعری کول دا سدي چې په زور چې د شاعری خرابول دي ځکه شاعری د ذوق شې ده او په دې کې به سنای او بدای نه جوړه کله چې ته په شاعری کې سنای او بدای جوړه او ریاضت کې او په حساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکنو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي خو هغه هنري توم نه چې کوم دا غو په کې کمزوري وي هغه په کې دومره نه وي
ګلاب صاحب ته په خپل باندې د شاعری په برخه کې د شعری چوکاټون یا د نظمی فورمون په برخه کې باقاعده ذکر کړي ذکر مې په دغه برخه کې اشتکنه
بلې او ذکر مې کړي دي ته ماسترۍ تر هدا خپل ذکر سر تر رسولي پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پونتون کې کړه ده او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللې ما په 1990 کال کې زړه کابل پونتون پښتو سانګي د ادبیاتو پونځي پښتو سانګي څخه فارغ شوم ما لیسانس دورې مې درته کړې ده بیا د اوس مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1990 کال کې پېښور پونتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل وکړ
ماسترۍ دوره دې اوس پښپړه کړې څنګه
بلې د ماسترۍ دوره مې چې په 1990 کال کې چې بشپړ شو الحمدلله په خو نمبر په خو شکل سره مې پېته ورسول
ګلاب صاحب وړم چې ستاسو د شیر لورې معلوم کم معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعري فورمونو کې رنګاړي
زه خو چې مخکې زما کوم شاعري چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټاو چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعري پیلې نو هغه د غزل نه پیل کوي همدارنګه چې دې به مخکې زی قدم په قدم مخکې زی او په لومړي قدم کې چې کوم شاعري هغه تبن ډیر د سي چې په عشقي بنیاد باندې په عشق باندې سرخي
ځکه ځواني می سړې په ځواني کې خامخا مين او عشق دا شان ډیر کی
او بل دا مسله ده کنه چې شاعری وې دا دنیا رحمان بابا وې چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
خو دا نیم به ته ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي او نو دغه سي د عشق چې ده نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود به نه ز پښتون ما او مانه د خود له غدا سترګوته همدارنګه دلته به د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې زکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه ما پښتون ما خپل پښتون
او استاد لومړنۍ شاعري لڅ شېډې را متاثر و
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سبستر کې پټاو نو په دې باندې سر کې پټول نه دي په کار زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا هغه عشق مجازي عشق حق عشق نو
خا اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی
اوس چې زما په شاعري کې زخپل تا ته موړان دی ویلي چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګه غزلم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنون کې دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جونه شو پیغله په
کاله پاتې شي
نو ورسنګ کوس موږ خپل دردونه په زړه کې د نن د ځان سره پټ کو خو بیا حالات نو متاثر کیو او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې هغه څو ویني هغه ته انعکاس ورکړي
او یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي
نه ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر درته سوم چې زما ذوق جمال به څومره نو ما خپل چې په لومړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بخته ورشه تر عنوان لاندې او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی وو تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالی دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلې ده تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده داسې به ووایو چې بشپړه ده او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښيږي هغه ورسته ماخام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي او دغه کتاب چې دی ورسته ماخام نمیږي
او په دې ورسته ماخام کې د سره خصې دي په چشې بحث کړي
او په ورسته ماخام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري او خصوصا چې د ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو مندلې دي او ادبي لیکنه او ادبي ټوټې
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیات په برخه کې ماسټري کړې ده د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې سیډنیز برخه کې کار کې کنه
او بلې سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه تشه خاورانه د غنی څنګه به شي خاوري دلته چې د یو وخت ملانو چې د غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم نو دلته چې د قران دوا یتول راخسته دي چې او کل نفس زائقه الموت والباس بعد الموت دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چغي وي اجل مولا تاور وکنه مونږه خدا وایو کنه چې اجل شتا نو اجل نه چې د انسان نخلاصيږي اول باس بعد الموت نو بدل ته دا وایي چې چغي وي اجل مولا تاور وکنه ته شخاورانه ده غني څنګه به شي خوري دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغي وي اجل مولا تاور وکنه ته شخاورانه ده غني څنګه به شي خوري
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو هم پته مې چې ساسي شاعري واوري
bale یو غزل بز درته وړاندې کما نن میرا غختې سبا در نه پښتنه کوم نن میرا غختې سبا در نه پښتنه کوم استاد هتیرې کړنی پارک به پلټنه کوم تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو او زه د مازی پزمک غرزم غربېګنه کوم او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه چې د مېلی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغوا شیدا سي وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغوا شیدا سي زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم او د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي په هر قدم لګې يم استاد مرګ ساره نه کوم سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي
سراج ګلاب
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم
ډیر مننه
ډیر
شکر
ما
مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندوره کیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل لنډه کیسه نیمګړی رپورټ دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه را واخیست، مخکې لدې چې بهر را ووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، ها صاحب، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. ښه ښه، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه، بیخي ترې لوری غلط کړی و. ای ملا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتې رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان و. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له ها خوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده، کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپینګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. ښه ساعت خبرې بلا نه وي شوې چې د سپینګیری په څیره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وواهه او په چغو یې پیل وکړ. زی کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورک کیږئ چې وم نه ګورم. سپینګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پریښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه، بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څیر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې، سور داغ و. نه پکې د سترګو په لیدو کوم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ور یادې شوې، له غصې به تک سور شو. خو څه یې کړی وای، مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم. نه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو، په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ، پرې راړومبی شو. خوروره تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو ترڅو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیریوالا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خوا ته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، تو خو عیني شاهد وې. سپینګیري ورته برګ برګ وکتل، هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپینګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې یې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه دروخانه چې د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې وو. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار وو. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به بدلې او سندرې ویلې. د دې بنډار په یوه خوا کې یو سپینګیری ناست و. که څه هم زمانې نتلی و او ویښتان یې تک سپین و، خو خوش ارواح سړی و او زړه یې ځوان و. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تېرې کړې وې، او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی و، خو زړه یې بینا و. غوږونه یې درانه وو، خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، هم د تیرو تورو برېښنا له ده ده. چې توره وکاږي چړتونکي خالي، غلیمې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روښان. نن څه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دی نه. دلته کړونګي دي غږونه کوي،
او به بهیګ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وی ایران کړیننداری د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له د ډیر بهرور دی نه هندی روخانه په اسلام کوي نه لزان خو خیر الانان کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا تل دې بری وی د غازی پر میدان زتې منیستای نه کړم د سلطان نن زغه گیګم په صفت د سلطان چې دې بادار غازی ملک ته جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښیو او راتلونکي په اړه ځانګړي فکری زاویه لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو لچانو پختم چې څه روان دي لچانو پختم چې څه بکیږي لچانو پختم چې څه روان دي لچانو پختم چې څه بکیږي لچانو پختم حالات څنګه دي لچانو پختم چې څنګه یما لچانو پختم چې ولې ژاړم لچانو پختم چې ولې چوپ یم لچانو پختم چې درد څنګه وی لچانو پختم چې مینه څه ده لچانو پختم هغه څنګه ده لچانو پختم چې چرته بوي لچانو پختم چې ولې نشته لچانو پختم چې چرته لاړه لچانو پختم چې ولې نه يم لچانو پختم چې ولې نه يم لچانو پختم چې څنګه ورکیم لچانو پختم چې پلار څنګه وی لچانو پختم قرار څنګه وی لچانو پختم یار څنګه وی اوس مې زړه ټک پکې چوي لچانو پختم چې خار څنګه وی څوک په جواب د خاموشۍ راکړي څوک به مفهوم د تنهایی راکړي څوک به مشیر په خلا کړي څوک به رنگین شان نړۍ راکړي څوک به مسترګې واکړي څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ راکړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي داسې څوک شته دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغوند کړي داسې څوک شته نه هیڅوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروت وم ما وچې لوست بشما خو هیچ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوسته یمه څوک به مې ولولي چا لوسته یمه څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي